السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخوړی اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به د هغو څلور سوه څلور څلویښتو محلونو په اړه هم ژر پریکړه وکړي چې جدي ستونزې پکې لیدل شوې دي. د قانونو او پیټوریم وزارت وایي په هغو قانونو کې ډېرې چاودنې او پیښې کېږي چې په ناقانونه توګه په غیر معیاري ډول راایستل کېږي. دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې چین او روسیا د روانې میاشتې په وروستیو کې ګډ پوځي تمرینات په پام کې لري او د ترکیې پولیسو د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت د مارش د زرګونو ګډونوالو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخست. خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو مهم سرټکی واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوی په کندهار کې یوه لس کسیزه ډله ونیول چې غوښتل یې انتحاري حملې ترسره کړي. په کندوز کې په دوو بېلابېلو پیښو کې درې محلي پولیس او درې وسلوال طالبان وژل شوي دي او د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې او یو شمېر مدني ټولنو نن په کابل کې د کارګر ورځ ولمانځله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې یو لس کسیزه ډله نیولې چې غوښتل یې په کندهار ښار کې انتحاري او ډله ییزې حملې ترسره کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې له دې کسانو سره د انتحاري حملو 15 واسکټونه، 4 کلاشنکوفونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد او ماینونه هم نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغو کسانو د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو په لارښوونه غوښتل چې حملې وکړي. په اعلامیه کې د کوم هیواد نوم نه دی اخیستل سوی خو افغان چارواکي د پاکستان استخباراتي شبکې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي. په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو قومندان او د دې ډلې دوه نور غړي وژل شوي دي. د کندوز ولایت د امنیت قومنداني ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې نن سهار اتو بجو شاوخوا کې وسوه. د یو بل خبر لمخې په کندوز ولایت کې د وسوالو طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ په یوه نښته کې چې د دې ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې وسوه درې محلي پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې او یو شمېر مدني ټولنو نن په کابل کې د ولاریون په ترسره کولو سره د کارګر د ورځې 128مه کلیزه ولمنځله. لاریون کوونکو انتقاد کاوه چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د کارګرانو د حقوقو په اړه نړیوال کنوانسیونونه سم نه دي عملي شوي. دوی له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د کارګرانو حقونو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. او رستي خبر ده چې د کار او ټولنیزو چار وزارت وایي شاوخوا 30,000 میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکړي چې اوس مهال 50% په کار او تولید بوخت دي. د کار او ټولنیزو چار وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل دوی د حرفوي زده کړو په پروژو کې 40% هغه ښځې شاملوي چې یا سواد نه لري او یا کم سواد وي. بلخوا د افغانستان د ارزیابي او څېړنې د واحد په نوم یو سازمان نن ویل دا چې په مارکیټ کې ښځې سمه برخه نه لري نو دوی له خپلو مهارتونو سمه ګټه نسي اخیستلی. د ادارې نن په یوه خبري کانفرنس کې له حکومت څخه وغوښتل چې ښځو ته د کار زمینه لا ډېره مساعده کړي. دا وتر دې دمه کورني خبرونه. بهرني خبرونه زما د همکار احمد تکل څخه واوري.
سلام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اوکراین د حکومت او د روسیې د پلوی بلتول پالو ترمنځ د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په منځګړتوب د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. لاوروف پیروته د سفر په ترڅ کې د روسیې څلروشت ټلویزیوني چینل ته وویل چې په کیف او نورو ښارونو کې د اوکراینی چارواکو او بلتول پالو ترمنځ خبرې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مرسته ممکن دي. کیف پر مسکو تور لګوي چې د روسیې له پلوی بلتول پالو سره چې د اوکراین د تیز ګڼ خارونه یې نیولې د مرسته کوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اوکراینی چارواکو په کیف کې د روسیې د سفارت پوځي اتشه د جاسوسۍ په تور نیولی او له اوکراینه د وتلو امر یې ورته کړی. د پیسو نړیوال صندوق IMF اوکراین ته د 10 میلیارد ډالر مرستې یو دو کلن پروګرام منظور کړ چې د دې هیواد د اقتصاد لرغولو او د تشې خزانې له ډکولو سره مرسته کوي. په هغه پریکړه کې چې پرون د دې صندوق اجرایوي بورډ وکړه، د اوکراین حکومت ته د 3.2 میلیارد ډالر سمدستي ورکړه هم شامل ده. دا مرسته د پیسو د نړیوال صندوق اجرایوي مشر کریستین لاګارد پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې اعلان کړه.
Urgent action was necessary. Decisive measures.
میرمن لاګارد وایي سمدستي اقدام ته اړتیا وه. د اوکراین لخوا قاطع اقدامات وشول او د IMF لخوا هم د دې پروګرام لپاره چې په راتلونکو دوو کلونو کې به اوکراین ته د 12 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي پراخ ملاتړ شته. له اوکراین سره د 12 میلیارد ډالر مرستې په تصویب سره به دا هیواد وکولی شي چې له نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نورو مرستندویانو څخه هم 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې ترلاسه کړي. لسګونه زره کسانو نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د مې لومړۍ نیټه چې د کار او کارګر نړیواله ورځ ده ونمانځله. په 1901 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې د سوداګرۍ د خپلواکې ټولنې فدراسیون دا ورځ د مسکو په سره ډګر کې په یوه لاریون کې ونمانځله. د دې ټولنې د اټکل له مخې په نننی لاریون کې د ګډونوالو شمیر د 100,000 کسانو په شاوخوا کې و. ګډونوالو په داسې حال کې چې رنګارنګ بالونونه، شعارونه، ګلان او د پخواني شوروي بیرغونه ورسره و په سره ډګر کې لاریون وکړ. د دې مارش مشري د مسکو خاروال سرګي سوبیانین کوله. د مسکو په نورو ولسوالیو کې هم د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا نور لاریونونه په پام کې دي. د یو بل خبر لمخه د ترکیه پولیسو نن د می د لومړۍ نیټې په مناسبت د مارش د زرګونو ګډونوالو د خورولو لپاره لوخ کې بهونکې غاز او د اوبو لشیندلو کار وخیست. اعتراض کوونکو غوښتل د استانبول په تقسیم چوک کې هلته چې د مظاهرو جوړول ممنوع دي مظاهره وکړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوان تیر اونۍ مظاهره چارو ته خبرداري ورکړی و چې په تقسیم چوک کې د لاریون له هیلو د لاس واخلي، خو فعالانو او کین اړخو ټولنو ژمنه وکړه چې له ممنوعیت څخه به سرغړونه نو وکړي. اعتراض کوونکو د کارګر د نړیوالې ورځې د منځنۍ په مناسبت د تقسیم چوک د موانع او د لری کولو هڅه وکړه. حکومت په استانبول ښار کې نږدې 40,000 پولیس او د اوبو شیندلو لاري ځای پر ځای کړی دی. چین او روسیا د روانې میاشتې په روسیو کې د چین په ختیځ سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات په پام کې لري. د چین دفاع وزیر نن وویل دا ګډ پوځي تمرینات به د می د میاشتې په روسیو کې د شانګهای سواحلو ته نږدې ترسره شي. دا تمرینات چې عادي پوځي تطبیقات بلل شوی د روسیې د لری ختیځ سواحلو ته نږدې له پروسګنو ورته تمریناتو وروسته کیږي. چین او جاپان د چین د ختیځ سمندرګي د بیا ستوګ نټوبوګانو د لری پر سر چې اداره یې د جاپان په لاس کې ده په لانجه کې ښکیل دي. او د چین ولسمشر په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه کړې. شي جین پینګ دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د چین د سینکیانګ ولایت په ریل سټیشن کې یوې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ووژل او نږدې 80 کسان یې ټپیان کړل. عیني شاهدان وایي د سینکیانګ د مرکز اورومچی د اورګاډي په سټیشن کې پرون 2 بمي چاودنې وروسته له هغه وشوې چې شي جین پینګ سیمې ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورساوه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون تم لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به د هغو 4,000 محلونو په اړه هم ژر پریکړه وکړي چې جدي ستونزې نه لري. پاروانه خبرونه کې اورې چې د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو د نظامی چارو مسؤل ملا عبدالقیوم ذاکر د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتراتلو او د سولې له پروسې سره د تمایل پیدا کولو عمله په پاکستان کې نیول شوې ده. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د تروستانو د فعالیتونو په اړه خپل کلنډر رپورت کې ویلي دي چې تروستانو تکتیکونو ته نوې اشاره شوې دي او مالی سرچینو په اړه هم په دې رپورت کې معلومات خپره شوې دي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي په هغو قانونو کې ډېرې چاودنې او پیخې کیږي چې په ناقانونه توګه په غیر معیاري ډول رایستل کیږي. د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې د پکتیا اوسیدونکو او قومي مشرانو وایي چې انتخابات دوهم پړاو ته ځي، دوی ورته پوره چمتووالی لري.
موږ ښه په خوشحالي ان شاء الله د تیر انتخاباتو نه زیاته برخه اخلو نه راوخځي.
په عراق کې د پرون ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه وروستي حال هم درکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې تفریحي پروګرام د ګوډه اچار اوري. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې وریدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون تمل لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به د هغو څلور سو څلور څلوېښتو محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې جدي ستونزې نه لري. تر دې وړاندې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون پرون د 555 محلونو رای هم باطل اعلان کړي. په دې اړه د تازه تحولاتو په باب همدا شیبه زموږ همکار احمد زبر ژمن را سره له کابله د تلیفون په لیکه کړی. ژمن صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، لکه څرنګه چې اوریدونکي په جریان کې دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپل چړنې پیل کړې دي او تیر ورځې په یو اقدام کې د 555 محلونو رای باطل اعلان کړې. څو دقیقې مخکې موږ د دې کمیسون له غړي ویان نادر محسنی سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د دوی چړنې روانې دي، البته نن کومه غونډه اعلاني نه لري او راتلونکې اونۍ به بیا دوی د رسنیو د څارونکو د کاندیدانو د استازو په مخ کې ځینې شکایتونه څېړنه بیا پیل کړي. هغه ویل چې اول به د مرکز د ځون شکایتونه څېړل کېږي او دا څېړنه به د دوی دوام پیدا کړي. دا چې آیا نورې رایې به هم باطل اعلان شو کنه، ښاغلي محسنی وویل چې اوس په دې اړه څه ویل ګران دي، ځکه چې شکایتونه چې وڅېړل شي بیا هره پریکړه چې کېږي هغه بیا په هماغه وخت کې اعلانېږي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره مونږ خبرې درلودلې. هغه ویل چې دوی دا تمه لري چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغو څلور سوه محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې د دوی په باور مشکلات پکې دي، ستونزې پکې دي. هغه ویل چې پرونی پریکړه هم د دوی د غوښتنې په اساس چې هغه له مخکې نه د انتخابات کمیسون د ځینو ستونزو له امله باطل کړی وي، هغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم تایید کړ چې دا د 555 محلونو رای باید باطل شي. دغه 555 محلونو کې چې کوم څومره رای باطل شوی دي، دغه شمیر له 2,4,000 څخه زیات دی. مونږ د نور سره بشپړه مرکه په دې برخه کې وکړله او له هغه څخه مو وپوښتل چې د دغه محلونو په رای کې څه ستونزې دي چې بالاخره د باطلېدو پریکړه وشوه. ښاغلي نور، په دې اړه وویل
تاسو خبرې هسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا 555 محلات رایې بې اعتباره کړې وې او د دې راپور جزئیات د شکایت کمیسیون سره شریک شو. د شکایت کمیسیون هم زمونږ یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه تایید کړه او په دې برخه کې مونږ ته خپله فیصله راولېږله. دا په مجموع کې 2,4,600 اویا رایې کېږي چې البته جدي ستونزې درلوده. مشکل په دې کې وو چې د پایلو په ورغه کې چې دلته مرکزي دفتر ته رارسېدلی وی د ناظرینو مشاهدینو امضاګان شتون نه درلوده او د دې تر څنګ باید ووایمه چې زمونږ د محل د مسؤول امضا ټاپه هم په دې کې شتون نه درلوده او همداشان په هغه تیبي کې یا په هغه محافظتي کڅوړو کې چې د پایلو ورخو لپاره په پام کې نیول شوي وي هغه هم البته دغه د پایلو ورخې په هغه کې هم شتون نه درلود، یعنی په هغه کې نه وي.
او نور صاحب، د دې نه علاوه نور داسې محلونه شته دي چې تاسو له شکایتونو کمیسون نه وکړي چې دوی په څېړنې وکړي او بالاخره په اړه فیصله وکړي؟
څلور سوه نور محلات دي چې هغه هم جدي ستونزې لري. د دې راپور ابتدایي راپور د شکایت کمیسیون سره شریک شوی ده. یوازې د شکایت کمیسیون کولی شي چې په هغې برخه کې پریکړه وکړي.
یعنې دا څلور سوه وبخي
تمه یو چې دوی خپل هغه پریکړه زموږ سره په دې برخه کې هم شریک
او دا څلور سوه هم د دې رایې هم په ابتدایي نتایجو کې نه وي شاملې.
د دغه محلاتو رایې هم په ابتدایي پایلو کې نه وي شاملې او دغه جدي ستونزې درلودې. مثلا په یو محل کې یا په ځینو محلاتو کې مثلا د 200 زیاتو کسانو لپاره یعنی هغه رای پروسس شوی او رای کارول شوی او مثلا د کاندیدانو لپاره مشخصا مونږ یوازې په محلاتو کې 600 رای پایلې درلودې. دلته پایلې چې راغلي ستونزې درلودې، مثلا هغه کوډ نمبر چې نمبر یې درست نه و. نو کله چې مونږ په فزیکي ډول باندې محلات ته مراجعه وکړه کوم ته چې زمونږ د کرنلار او کرندونو په اساس باندې ولاغه نه پروسس شي.
نور صاحب دغه رایه چې باطل شولې ځینې کاندیدان داسې فکر کوي چې کېدای شي په لومړي دور کې کچېرې څېړنه سم وشي ګټون کې سي، اوس چې 2,00,000 زیات رایه نشي کېدای چې اضافي داخلي سي په سیستم کې، څه فکر کوي دویم دور به یقیني نه وي؟
وګوره اول دې ته مونږ د رایه نوم نشو ورکولای ځکه چې هلته د خلکو اراده نه وه تمثیل شوې په بل ډول باندې خطر شي وای چې سوء استفاده وشي. په هر حال د ټاکنو خپلواک کمیشن هیڅ معیار او همداشان د نافذه قوانینو هیڅ شرایط چې ورته په پام کې نیول شوي د انتخاباتو لپاره هغه نو بشپړ کړی وه، هغه نشو بشپړ د هغې په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیشن دا پرېکړه کړې وه. نو د شکایت کمیشن هر کله چې ولیدله او پروسس یې کړل او بالاخره د قوانینو په رڼا کې دا پرېکړه وکړه چې دا باید ګټه وانخیستل شي. او که چیرې دې څخه ګټه هم اخیستل شوې وه د کوم مشخص کاندید نه دی، د بلابلو کاندیدانو وه او جدي ستونزې درلوده او په پایله باندې کومه جدي اغیزه نه شوه درلوده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاندو چې وایي تمه لري د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به د هغو 1,400 محلونو په اړه هم ژر پریکړه وکړي چې جدي ستونزې لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون د 555 محلونو رای باطل اعلان کړی.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام نمی فهمی که در بلوی برگرد نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمده ما
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
بله دوستانو، د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام چې په مستقیم ډول خبريږي نن له 3 تر 5 پورې اوریدلی شئ، او پکې د مزدورانو د ستونزو او د غراز د کار او کارګر د نړیوالې ورځې په مناسبت بحث کیږي. د افغانستان د سولې دالي شورا ځینې غړي وایي چې ملا عبدالقیوم ذاکر د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پات راتللو او د سولې له پروسې سره د تمایل پیدا کولو له امله نیول شوی دی. ملا عبدالقیوم ذاکر د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیټې مشر او د افغانستان د امنیتي ارګانونو د رپورټ له مخې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا ونیول شو. د سولې عالي شورا یو غړي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هر هغه طالب چارواکی چې په پاکستان کې یا وژل کیږي او یا هم نیول کیږي چې هغه هیواد ته ګټه ونه رسیږي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ممکن ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله د پاکستاني طالبانو لخوا نیول شوی وي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کوي چې دا رپورټونه بې اساس دي او ملا عبدالقیوم ذاکر په آزاد دی او تګ راتګ کولی شي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د پاکستاني او طالبانو لخوا د افغان طالبانو د پوځي کمیټې د مشر ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو خبر خپور شو، د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي تاییدوي چې هغه سولې ته لیواله شوی و. د سولې د عالي شورا د غړي د خپل نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د رهبرۍ لخوا پر ملا ذاکر له دې عمله هم سخت انتقادونه موجود و چې و نه توانید د افغانستان د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا بل غړي مولوي قلم الدین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو مهم پوځي مشر و. هغه د ملا ذاکر د نیول کېدو تر شا د سیمې د استخباراتي کړیو لاس وباله.
له ما پخ کده باندې د بهرنیو استخباراتو کلوړو دي چې هر هغه وخت یو څوک د دوی خوښ نسی یا د دوی په ګټه باندې نه وي بیا دغه په با باندې اقدام کوي، یا یې نیسي یا یې تبعیدوي یا څه ورسره کوي. ډېر به علت دغه وي چې اوس به موجوده حالت کې د هغو خلکو په ګټه باندې نه وو.
تر دې مخکې د سولې د عالي شورا یو بل غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ملا ذاکر له دندې ګوښه کېدل به د افغانستان د سولې په پروسې مثبت تاثیر ولري. د افغانستان امنیتی ادارو د چهارشنبه په ورځ تایید کړه چې د طالبانو د پوځي کمیټې مشر ملا عبدالقیوم ذاکر په پاکستان کې د پاکستانی او طالبانو لخوا نیول شوی. ملا عبدالقیوم ذاکر چې توندلاری طالب مشر بلل کېده، د وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات او چارې سمبالولي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي و چې ملا ذاکر د روغتیایي ستونزو له امله له خپلې دندې استعفا کړي او هغه راپورونه یې بې بنسټه بللي و چې دی په پاکستان کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو څیړونکی جاوید کوهستاني وایي چې د طالبانو د دویم درجه مشر ملا اختر محمد منصور او ملا ذاکر ترمنځ سخت اختلافات موجود و. ښاغلی کوهستاني هم تاییدوي چې ملا ذاکر د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په ګډوډولو کې پاتې راغی، خو دا نه مني چې ګوند هغه خو دې سره موافق نه دی چې ګوند هغه سولې ته زړه ښه کړی و. دی وایي ملا عبدالقیوم ذاکر تل د ملا اختر محمد منصور له اوامرو نه سرغړونه کړي او د هغه لارښوونې نه منلې. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مشر په توګه ونه توانید چې د انتخاباتو په ګډوډولو کې مهم کار ترسره کړي، خو هغه له داسې طالبانو څخه نه و چې سولې ته یې مخه کړې وای. تر ډیره هغه طالبان چې سولې ته لیواله وو د هغه لخوا بندي او ترور شوي دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له ګواښونو سره سره په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په ښه ډول ترسره شول. تر ملا ذاکر وړاندې د طالبانو بل مشر ملا عبدالرقیب تخاری چې افغان حکومت تایید کړه چې د سولې له پروسې سره یې همکاري پیل کړې وه، په پېښور کې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې ملا عبدالغنی برادر د پاکستان لخوا ونیول شو او په کوټه کې هم څه موده وړاندې د یو شمېر طالب مشرانو د وژل کېدو او لا درکه کېدو راپورونه خپاره شول.
و امریدل چې د افغانستان د سولې دلی شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو د پوځي کمیټې مشر عبدالقیوم ذاکر د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو له امله د پاکستانی طالبان لخوا نیول شوی دی. خو د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبر به اساس دی او ملا ذاکر آزاد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستانو د فعالیتونو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د تروریستانو تکتیکونو ته اشاره شوې ده، د دوی د مالی سرچینې په اړه معلومات خپر شوې دي او له القاعده شبکه سره د یو شمېر مربوطو ډلو یادونه شوې ده. احمد شیبر په رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو نوي راپور له مخې جنوبي آسیا لا هم له تروریزم سره د جګړې لومړۍ کرښه ده. القاعده شبکه په افغانستان او پاکستان کې په تیرو څو باندې دیارلس کلونو کې سخته ځپل شوې ده. د دې شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد ښار کې امریکایي ځواکونه ونیو او وواشه، او د دې شبکې نورګن چارواکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په پریتونو کې وژل شوی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له هم القاعده شبکه په سیمه کې خوندي ځایونه لري او له جنوبي آسیا بهر له خپلو ملاتړیو ډلو سره په ارتباط کې ده. القاعده شبکه له یو شمېر ډلو سره لکه تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکې سره اړیکې لري، او د منځنۍ آسیا له دوو ډلو د ازبکستان له اسلامي تحریک او د اسلامي اتحاد جهاد ډلې سره روابط لري. د منځنۍ آسیا دغه دوې ډلې له منځنۍ آسیا بهر ډېرې فعالې دي. د ازبکستان د اسلامي تحریک ګڼ غړي په قبایلي سیمو کې میشتي، او د افغانستان دننه د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې لاس لري. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور په وینا امریکا افغان ځواکونه روزلی دي، هغوی ته یې سلام مشوره ورکړې او مرسته یې ورسره کړې ده، او په همدې کال کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره په ګډه د تروریستانو پر ضد عملیات کړي دي. په راپور کې دا مسله هم یاده شوې ده چې په 2014 کال کې تروریستانو په افغانستان کې له چاودېدونکو موادو ډېر کار اخیستی دی، او دا بریدونه یې تر ډېره د افغانستان په جنوب او ختیځ کې کړي دي. البته په کابل کې هم یو شمېر حملې کړي دي. د راپور له مخې یاغیانو په افغانستان کې له نورو تکتیکونو هم استفاده کړې ده. تروریستانو دا هڅه کړې ده چې په افغانستان کې ملکي حکومت کمزوری کړي. په لویو ښارونو کې د دوی بریدونه غالبا ښه تنظیم شوي وو او پیچلي وو، داسې چې د رسنیو پام یې د ځان لور ته ور اړولی دی. تروریستانو ډېر بریدونه د اوړي په میاشتو کې کړي دي. په 2014 کال کې هلمند، کندهار، غزنی او وردک د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو خطرناکه سیمې وې. په همدې کال کې د تروریستانو یو عمده مالی سرچینه د مخدر موادو پیسې یاد شوې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی دي چې افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، سودان او کیوبا هغه هیوادونه دي چې پکې تروریستان خوندي ځایونه لري.
د احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریستانو د فعالیتونو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی. دا رپورټ په داسې وخت کې خپریږي چې سبا د مې دوهمه ده چې د اسامه بن لادن یا د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو له دریم کال سره سمون لري. د مې لومړۍ نیټه چې د نړۍ د کارګرانو د پیوستون له ورځې سره سمه ده، نن د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا ونمانځل شوه. د اتحادیې مسؤلانو ویل په هیواد کې د کارګرانو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتیږي او دولت باید د نړیوالو کنوینسیونونو سره سم د دوی د ستونزو اواري ته عملي پلانونه ترتیب کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه کوي د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد کارګرو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
دا ځل د مې لومړۍ نیټه چې د کارګرانو د پیوستون نړیواله ورځ بلل کیږي، د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا د نورو کلونو پر خلاف د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یوې مظاهرې په بڼه ونمانځل شوه. په تیرو کلونو کې دا ورځ په هوټلونو یا د غونډو په ځانګړو ځایونو کې نمانځل کېدله. د دې کارګرانو شمیر چې سلګونو ته رسیده د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول شوي وو او له دولت یې غوښتل چې د کار زمینې ورته برابرې کړي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وویل کارګرانو ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې د کار قانون او نړیوالو کنوانسیونونو ورکړي دي.
خواسته ما کار است و ما کار میخواهیم.
زمونږ غوښتنه کار ده او مونږ کار غواړو. مونږ غواړو چې د کار قانون پلی شي او کارګران له هغو حقونو څخه برخمن شي چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې راغلي او افغان حکومت ورته ژمن شوی دی.
خاغلی قادری د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې د اتلسو کارګرانو وژل کېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې که دولت په دې کان کې کارګرو ته د کار اسانتیاوې، لازم تخنیکي وسایل او د کان کیندلو معیاري تجهیزات آماده کړی وای، دا کارګران به پکې نه وژل شوي. راټول شوو کارګرانو ویل په تیرو دیارلسو کلونو کې دولت د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو مرستو سره سره ونه توانید چې د هېواد د کارګرانو ستونزې کمې کړي. دوی ویل دولت دې د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم چې لاسلیک کړي دي، د دوی د تنخواګانو زیاتولو، بیمې، کورونو او داسې نورو غوښتنو ته تدابیر ونیسي. په دې ورځ ځینو مدني ټولنو هم د دې کارګرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه او خپل ملاتړ ورسره اعلان کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هېواد د کارګرانو ستونزې مني او دا هم وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دولت له نورو ارګانونو سره په ګډه ګڼ شمېر کارګرانو ته د کار زمینې برابرې کړي خو کافي نه دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل
دا چې په هیواد کې د کارګرو شمیر زیات دی مونږ هم اندېښمن یو، خو د هیواد په اوسنیو شرایطو کې د دولت عوایدو او کمې بودیجې ته په کتو سره کارګرو ته د کار څه ناڅه زمینې برابرې شوي، خو دا زمینې په کلي توګه د کارګرو ستونزې نشي اوارولی. او په اوسنیو حالاتو کې هر کارګر ته کور، بیمه، د تنخواګانو زیاتول د دولت له توانه وتلي، خو په راتلونکي کې ورته پلانونه شته.
دا وزارت وای په هیواد کې د خلکو بیکاری په یوې لوی ستونزې اوخته ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې سباندې 10 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي، خو شاوخوا 4 میلیونه یې وزګار دي. دا وزارت دا هم وایي چې هڅې کوي کورني او بهرني پانګوال وهڅوي سو په هیواد کې پانګې واچوي او کارګرو ته د کار زمینې برابرې کړي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دې ستونزې اوارې ته دي له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
په افغانستان کې مو د کار او مزدورانو د ورځې د لمانځلو رپورټ فورېده. په عراق کې پرون پارلماني انتخابات شل او دریو شمیرلې نن هم دوام لري، خو د دې هیواد صدر اعظم نوري المالکي وایي د ګټلو په اړه ډاډه ده. الکوزی په رپورټ لري.
په عراق کې د اپریل په 10مه پارلماني انتخابات شل او دا انتخابات د دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته لومړني انتخابات ول. په دې انتخاباتو کې د پارلمان د 328 څوکیو لپاره له 200 سیاسي ډلو او بلاکونو څخه شاوخوا 900 کاندیدانو ګډون کړی و. د عراق صدر اعظم نوري المالکي چې د داعش یو ګوند مشر دی او د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړی وایي چې پوره ډاډمن دی د قانون دولت ائتلاف به په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ولري او د ده په وینا په دې توګه به د ده بری حتمي شي. د المالکي سلاکار علي الموسوي ازادي راډیو سره مرکه کې ویل د هیواد زیات ستونزې به د ملي اتحاد په حکومت کې حل شي.
اعتقد ان
المشكله جزء كبير من المشكله في العراق لا يمكن
زباور لرم چې د عراق د ملي اتحاد د حکومت په سیاست کې به یوازې په هغه صورت کې زیاتې ستونزې حل شي چې د سیاسي اکثریت کابینه جوړ شي
حکومت الاغلبيه السياسيه
د عراق د پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره په زورګونو عسكر ځای پر ځای شوی ول او درایو د مرکزونو امنیت ساته خو بیا هم په ځینو برخو کې بشخړو او چاودنو کې لکتر لګا څوار لس کسان مړه او شپاړس ټپیان شول په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وای په ستونزمن لویدیز ولایت انبار کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله په دې ولایت کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون لګوه عراقي چارواکو له انتخاباتو مخکې ویلي وو چې په انبار ولایت کې به د رایو د مرکزونو په سلو کې شاوخوا او یا پرانستي وي په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولای ملادینوف خبریالانو ته ویلي د عراق انتخابات د دې هیواد په ډیرو سختو شرایطو کې ترسره کیږي خو د ډیموکراتیک انتقال لپاره دا انتخابات ډیر مهم دي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل عراقیانو د ګوتو پر رنګ سره افراطیانو ته چې غوښتل یې په دې هیواد کې ډیموکراتیک پرمختګ ګډوډ کړي یو ډیر قوي پیغام ورساوه د عراق د پارلماني انتخاباتو بشپړې او وروستۍ نتیجې به په دریوونو کې اعلان شي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو دونی می بجې شوې دي احمد تکل د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي
په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د طالبانو یو قومندان او د دې ډلې دوه نور غړي وژل شوي د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې او یو شمیر مدني ټولنو نن په کابل کې د یو لاریون په ترسره کولو سره د کار او کارګر د نړیوالې ورځې 128مه کلیزه ولمانځله د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي شاوخوا 80,000 میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکړي چې اوس مهال 85% په کار او تولید بوختې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین د حکومت او د روسیې د پلوی بلتون پانو ترمنځ د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په منځګړتوب د خبرو د پیل غوښتنه وکړه د پیسو نړیوال صندوق IMF اوکراین ته د 10 میلیارد ډالر مرستې یو دوه کلن پروګرام منظور کړ چې د دې هیواد د اقتصاد لرغولو او د تشه خزانه لډکولو سره مرسته کوي او د ترکیه پولیسو نن د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت د استانبول په تقسیم چوکې چې د مظاهرو جوړول پکې ممنوع دي د مارش د زرګونو ګډونوالو د خورولو لپاره لوح کې بهونکې ګاز څخه کار واخیست
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په هغو قانونو کې ډېرې چودنې او پیخي کیږي چې په ناقانونه توګه استل کیږي د دې وزارت د قانونو د تفتیش رئیس علي بهسودی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د سمنګان ولایت په دریسوف کې د ډبرو سکرو 228 قانونه په ناقانونه توګه د زورواکان لخوا استل کیږي چې د همدغو قانونو له ډلې په یو کې 13 ورس 14 شوي او 13 کارکونکو پکې وشل شوي دي صفی الله سنگزی له خاغلی بهسودی سره مرکه کړو په سر کې د یادې پیښې پړه ترې جزئیات غوښتي
پرون لسنیم بجې دغه حادثه واقع شوې ده زمون ټیم اوه کسان دی سیفتی ټیم سیفتی ټیم وایي چې هلته سیفتی باندې کار کوي هغه ته عملیات نجات دپاره تللی دی تر نن سهار 18 کسان وژل شوي دي چې سکون څخه استلی ده دغه طوفان چې ده د ولسوالۍ د رئیس صوف بالا دهنې تور نومېږي هغه ځای کې غیر معیاري او غیر تخنیکي خودسر سکونه ډېر شته محلي زورمندانو څخه له طرف استخراجي شي
ښاغلی بهسودی دغه سې حادثې په څه رقم سفونو کې کیږي د تخنیکي پلاوه کې دغه تشریح کوي
غیر معیاري غیر تخنیکي سفونه چې تهویه نه وي تعقیمات نه وي او استاندارد نه وي د بار اسکلو په قانون کې دغه سې حادثات ډېر وخت کېږي
په درې سوف کې چې تاسو په خبره د ډبرو سکرو ډېر قانونه موجود دي یا سوفونه شکول شوی دي د خلکو لخوانه څومره معیاري او څومره غیر معیاري او څومره نیمه معیاري سوفونه شته
222 سوفونه صرف 13 سوفونه معیاري سوفونه دي چې دولت له طرف استخراج شي 208 سوفونه غیر معیاري او غیر تخنیکی قاچاقي ده
تاسو نظارتي ټیمونه حل تخپل نظارت کوي راپور بل اخر دولت ته ورکوي ل پولیسو همکاري غواړي ک څنګه په دې برخه کې
یومیا راپور غواړو زمون ټیمونه مفتشین او هیلت سیفتی کسان د تحفظ لپاره زی او راضی هدایت ورکوي ریسکمنت اجرا کوي چک لیستون اجرا کوي د هغه صفدارانو امضا واخلي ټول اسنادونه مو سره شته
کغله بهسودی ک دولتي سفونه وی یا شخصي وی دا چې انسانان پکې وژل کیږي د دوه د ځان قیمت څوک ورکوي بل اخر د دې ځوابوین کوي به څوک ووسی
هغه کسان چې منیجر د ماینونو منیجران دي هغه کسان چې سکون استفاده یې د ماین منیجر مونږ ورته وایو.
دقیقا همدا خلک د چا لخوا نه حمایه کیږي؟ آیا په دولت کې په شخصي خلکو کې دوی کوم ملاتړی لري؟
یو زره درې سوه نویم کال ما څلور سوه پنځوس کسان ریاست دولت معرفي کړی ده. یو زره اتلس سوه معدنونه له څلور سوه پنځوس کسانو شرکتونه صورت غیر قانوني استراخیږي، هغوی زورمندان دی.
په قانونو کې د چودنې او په خاص توګه په سمنګان کې د ډبرو سکرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه مو د قانونو د وزارت د تفتیش د رئیس علي بهسودی څرګندونې واورېدې. راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکي قومي مشران او د مدني ټولنو فعالان وایي چې کچیرته انتخابات دوهم پړاو ته ځي نو دا ځل به امنیت په خپل ساتي او په انتخاباتو کې به نر او ښځې په پراخه اندازه ګډون کوي. لسیمه زموږ همکار داود طپان رپورټ لري.
دا پکتیا ولایت قومي مشران او د مدني ټولنو پالان وایي چې کچیرته ټول ټاکنې د ټاکنو کمیسون د وروستیو نتایجو د اعلان نه وروسته دویم پړاو ته لاړ شي، دوی به پکې په پراخ ډول ګډون وکړي. دغه قومي مشران او د مدني ټولنو پالان وایي دا ځل باغه کسان هم چې کار تری او په تیر ځل ټاکنو کې برخه نه واخیستې، هڅوي چې په ټاکنو کې د افغانستان د برخلیک په موخه برخه واخلي. د دې ولایت قومي مشر عبدالغفار احمدزی وایي د دویم پړاو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی لري او له تیر ځل ټاکنو هم دا ځل ډېر لیواله دي چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
دوهم پړاو په انتخاباتو باره کې موږ ټول آمادګي لرو. موږ ښه په خوشحالي ان شاء الله دي تیر انتخاباتو نه زیاته برخه اخلو، نه راوخځي ان شاء الله. دا خطه موږ به هغه رئیس جمهور ټاکو چې هغه د ملت په خیر باندې وي او د ملت لخوا تعین شي، نه دي درغلو لاري.
دا قومي مشرانو تر څنګ هم خلک هم دې ته لیواله ښکاري چې ټاکنې دویم پړاو ته لار ومومي نو دوی به پکې د ګډون تر څنګ امنیت په خوندي کولو کې هم برخه واخلي. په پکتیا کې د مدني ټولنو فعال شهزاد ریبی راته وایي چې دا ځل د سیمې قومي مخور ځوانان د مدني ټولنو فعالان او ښځې هوډ لري چې د افغانستان د روښانه برخلیک ټاکلو په خاطر په ټاکنو کې په پراخ ډول ګډون وکړي.
د پکتیا ولس د دویم ځل د انتخاباتو لپاره پراخې غونډې شروع کړې دي، حتی د قومونو ولسوالیو او د ځوانانو د سپینګیرو د مشرانو د شورا په ګډون باندې ټولو خپلې غونډې شروع کړې دي او دوی دا تعهد کړی دی، وعده یې ورکړې ده چې د حکومت سره څنګ په څنګ به دوی خپله هم ام امنیت نسی او انتخاباتو په پراخ ډول باندې دوی برخه اخلي او خزینر بټول راوځي.
نو وړي دا وایي چې قومي مخور د مدني ټولنو پالان او د پکتیا اوسیدونکو ټول په یو خله دې ته کار کوي چې ټولې کلتوري ستونزې د دویم پړاو ټاکنو خو تر سره کېدو لپاره شاته وغورځوي او د خپل خوخي د نومان لپاره د رای کارتونه وکاروي. بل خو د پکتیا امنیتي چارواکي هم په دویم پړاو ټاکنو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې کچیرته ټاکنې دویم پړاو ته لار پیدا کړي نو دوی کلک امنیتی تدابیر لري. دا پکتیا امنیه کماندان مل پاسوال زلمی ور یاخیل وای دا ټول امنیتی ځواکونو ملي اردو، ملي پولیسو، سیمه ایزو پولیسو، سرحدي پولیسو، امن نظم پولیسو او د خلکو په مرسته به وکولای شي چې د دویم پړاو ټاکنو امنیت په بشپړ ډول خوندي وساتي.
کچیر ته ټاکنې دوهم پړاو ته لاسي ان شاء الله استاسي نظامی قوتونه چې ملي پولیس دی، محلي پولیس دی، سرحدي پولیس دی، امن نظم پولیس دی او ملي اردو ملي امنیت ده، دوی به خپل ټول توان او قدرت سره خود خلکو په همکارۍ دوی به وکولی شي چې د ټول ټاکنو د دوهم پړاو ټول ټاکنو امنیت هم ونیسي او زموږ خلکو نه هیله داده لکه څنګه چې په اول پړاو کې راووتل خپل رای خپل کاندید ته ورکړه نو دویم پړاو کې بیا هم یو ځل د دنیا خلکو ته وروښي چې افغانستان د سولې لاره، د انتخاب لاره، دا شرعي لاره چې شرعي هم همداده دا غوره ګڼي، نو راځي چې خپل آینده زعیم ته دی که انتخابات دوهم پړاو ته لاړ خپله رایه د استعمال کړي.
په پکتیا کې قومي مشران د مدني ټولنو فعالان په داسې حال کې د دویم پړاو ټاکنو ته د چمتووالي او پکې د پراخ ګډون خبره کوي چې لا هم د لومړي پړاو د ټاکنو کیسه سوچه پوچه نه ده معلومه شوې.
شده او کورنی حقوق د شوه د حقوقو په اړه د ګلوبل رائټ سازمان په همکاري د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د دې اونۍ د پروګرام موضوع ده د نجونو ورکړه یا پنوم کېدل.
وته کله پلار کله کې نامزاداره پاتې ومه وته کله بعد ما پلار لارو جرګي قومي وکو چې یا وته قائم د چینکیان سرنوشت معلوم کا بیا غو فرعي نه راتلل نو
شنی مر به یادم بود دیگه په زندریش از پدر مادرم پد بوتي خبر را داشه کې قسم یادم زندار
په دې اړه که پښتنې یا ستونزه ولري زموږ په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام ثبت کړي. د حقوقو په مسایلو پوه کسان به ستاسو پښتنې ځواب کړي. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 1 8 0 1 8.
د افغانستان دفاع د امنیت وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې لومړني کارونه په نږدې راتلونکي کې پیلېږي. ناجیه صاحبه په ریپورت لري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان له لارې تاجکستان ته د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ د پروژې لومړني او تخنیکی کارونه پیل شي. د دې وزارت چارواکي د آسیا پراختیا بانک لخوا د 3 میلیون ډالر مرستې او د اوسپنې پټلۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د کوډ ثبتېدو ته په اشاره وایي چې په دې برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. د فوایدامي وزارت ویان محمد سهیل کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې یو برخه پیسې د آسیا د پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي.
اوس مذاکرات جریان لري د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ. تخنیکی مطالعات اول ضروري ده چې د یو کاناډایي شرکت سره قرارداد شوی ده د آسیا انکشافي بانک لخوا. تر یو کال پورې انشاءالله دا تخنیکی مطالعات تکمیل کیږي او عملي کار شروع کیږي.
د فوایدامي وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د اقتصادي او تخنیکی معلوماتو کارونه به د 2015 کال په لومړیو کې پای ته ورسیږي. ښاغلي کاکړ وویل چې له اقینه بندر څخه تر مزار شریف پورې د 250 کیلومتره په اوږدوالي او له شبرغان څخه تر امو پورې د 140 کیلومتره په اندازې څېړنې د تخنیکي مطالعاتو په سر کې راځي. د لومړي ځل لپاره د وزیرانو شورا د اوسپنې پټلۍ طرحه په 2012 میلادي کال کې تصویب کړه. د اورګاډي د دې پټلۍ د غزو لو پاړه چې افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان سره نخلوي د دریو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ تیر کال موافقه لاسلیک شوه. اقتصادي څیړونکو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د دې پروژې عملي کېدل له اقتصادي اړخه ډیر مهم بولي او وایي چې له دې سره به له ترانزیتي پلوه پاکستان او ایران ته د افغانستان اړتیاوې یو څه کمې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت لري ولې په غیر دي غنه چې په دغه کې افراد او اشخاص بوخت کیږي ترڅو په امنیت باندې هم مثبت تاثیر شي.
دا مهال د افغانستان ډیره سوداګریز راکړه ورکړه له پاکستان او ایران سره ده چې د کتونکو سوداګرو په وینا د هیوادونو په ډیرو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو نه د افغانستان پر ضد د سیاسي فشار په توګه کار اخلي. کتونکو وایي چې افغانستان باید هڅه وکړي چې له ایران او پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم پلا ترانزیتی او سوداګری سره کړه ورکړه زیاته کړي تر څو د هیوادونو ته یې اړتیا کم شي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ګوډي اچار تفریحي ونیس پروګرام هم اوري. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي د خارګوټي په بیلابیلو ځایونو کې قصابان خپل سری څاروي حلالوي چې د حلال شوو څارویو وینو او نورو موادو د بوی له امله دوی حتی په لاره نشي تللی. خلک له ښاروالۍ غواړي چې باید د قصابان لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي تر څو هم هلته خپل څاروي حلال کړي. په دې نور له سیمې د رحله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اسدآباد په هر ځای او هر کوڅه کې چې د قصابانو خوښه شي نو هلته څاروي حلالوي، ویني او نور مواد په هماغه ځای کې پرېږدي چې له وجې په ډېرو ځایونو کې ډیرانونه جوړ شوي او خلک نشي کولی چې د بدبوی له امله په لارو تګ راتګ وکړي.
زما نوم حاجي خان ماشار سکانو د کلي قومي شورا رئیس. د دې له امله ډېر مشکل دی. دې په باره کې شارواسي به اقدام نه دی کړی او خدمت یې نه دی کړی. دا د خلکو غوښتنه وه څو څو باري دلته شوې ده. یو ځل اوس په خپل لنډه پاره ټول بوی نه دی. د لرو د لرشنو د اینې د مالونو کوم ځای کې حلالېږي د هغې ټولو دپاره سخت مشکل دی.
زه بېژه دی او ملاله کوي او دا لاله کوي یوازې د ښار دپاره نه بلکې د کلو دپاره ستونزه هم ده.
دوی وای خاروالۍ ته پکار دي چې د زیاتې ګرمۍ له پیل کېدو وړاندې باید قصابانو ته ځانګړی ځای په ګوته کړي، هلته قصابي وشي او نور ځایونه له ډیرانونو پاک شي او که چیرته داسې ونشي نو د یادو ډیرانونو او د وینو له بویونو به دوی ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ شي.
خرواسیا باید څه وکړي د دې لپاره مناسب ځای پیدا کړي چې دا د ښار د مین نه وځي او بل یو ځای اقتصادي وکړي په یو مشترک ځای کې کار وکړو. اوړه را روان دی او هغه ستونزې پیدا کوي، مشکل پیدا کوي، په دې خاطر باندې چې وینه کوي او خلکو ته مشکل پیدا کېږي.
پس دې اوړه دی له مچان ماشي او دا بد وینه په ښار کې بالکل زیات دی او د ښار د کثافت هم خپلې کثافتخانې سمې نه لري. منظم ټیم یې داسې او دغه دی نه لري ښاروالۍ چې د مزدورانو یو خپل لیبر ولري او د دې سپایو کې پس دې اوړه د مشکل له ولسون ته زیاتېږي.
د کونړ ښاروالي انجینر عبدالغنی عباسي په یو ځانګړي مرکه کې آزادې راډیو ته وویل دوی د قصابخانې لپاره د کوچني سیند په غاړه د څارویو د حلالولو په خاطر په یو ځای کار پیل کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي او له هغې وروسته به په یاد ځای کې ټول قصابان څاروي حلالوي او له پاکولو او د ډاکټرانو له معاینې وروسته به یې غوښې دوکانونو ته وړل کیږي چې دې سره به په ښار کې د بدبوی مخه ونیول شي.
په هره نقطه کې به حلالي کېدلې. ښاریان نو متضرر او د هغوی د تعفن او د بدبوی نه چې د درې دېرش لکه افغانیو په شاوخوا کې یو پروژه د ښاروالۍ د خپلو مالي امکاناتو نه په خپل فنډ باندې یو ساختمان شروع کړی دی چې په منظم شکل دغه ساختمان نور تقریبا 80% چارې سرته رسیدلي دي او انشاءالله په دغه راتلونکي میاشت نیمه کې به بهر بردارۍ ته وسپارل شي. د نن وروسته به په مختلفو ځایونو کې خپل سره قصابانې بنی کیږي او په منظم شکل باندې به د مسلخ په داخل کې حلاله کیږي.
په اسدآباد کې خلک په داسې حال کې د یوې ځانګړي قصابخانې له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون نه خلک د ښارونو صفایي ته پام کوي او نه هم د ښاروالیو مسؤلین په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کوي. نو ځکه د هر ښار اکثره لارې کوڅې له کثافاتو ډکې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د بشری اسادی او نړیوال ادارې فریډم هاوس چې مرکز یې په امریکا کې د خپل کرنی ریپورت کې د افغانستان، پاکستان، منځنی ختیځ او د ایروئیشیا په هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه معلومات ورکړي دي. دا ریپورت چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی وایي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته او د خبریالانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې اړه جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
فریډم هاوس نړۍ په دریو برخو آزادو، تر یو حده آزادو او غیر آزادو هیوادونو ویشلی او افغانستان هم په غیر آزادو هیوادونو کې حساب شوی دی. د فریډم هاوس د کلنی رپورت د جوړونکو ډلې مشر کرن کالیکر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل په افغانستان کې تیر کال د مطبوعاتو پر کارکونکو حمله او تشدد زیات و. تیر کال وضعیت لا خراب شو. په افغانستان کې موږ ولیدل چې ژورنالیستان ووژل شول او حمله وشوه. کرن کالیکر وویل په افغانستان کې د مطبوعاتو کارکونکو له قانوني پلوه هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د مطبوعاتو قانون نه عملي کیږي. خو تر ټولو عمده ستونزه په خبریالانو فشار او بې امنیتي ده. په افغانستان کې د خپلواکي مطبوعاتي ادارې نه مسؤول مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې فریډم هاوس عدلانه قضاوت نه دی کړی. خلوتګر زیاته کړه چې فریډم هاوس په افغانستان کې له روان وضعیت ډیر دقیق معلومات نه لري او دا رپورټ د ډیرو ابتدایي معلوماتو پر اساس خپور کړی دی.
اکثریت مردم دسترسی داره به رسانه ها.
خلوتګر وویل په افغانستان کې اوس اکثر خلک مطبوعات ته لاسرسی لري چې په دې کې خپلواکي مطبوعاتي سرچینې هم شاملېږي. د نه مسؤول کسان د خبریالانو لپاره د امنیت خرابوالی تایید کړ. ټینګار یې وکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د مطبوعاتو فعالیت څرګندوي چې په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي دومره وده کړې چې شایي په سیمه کې ساری نه لري. د فریډم هاوس په رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بریالیو انتخاباتو ترسره کېدل او په منظم ډول د قدرت دوراني کېدل د پرمختګ څرګندونه کوي. فریډم هاوس سږ کال پاکستان، کینیا، نیپال او هندوراس ته په خپل رپورټ کې د پخوا په پرتله لوړ ځای ورکړی دی. تیر کال په عربي هیوادو کې یوازې په تونس کې مدني ازادي یو ده کړې ده او د فریډم هاوس په حواله سعودي عربستان، سومالیا، سودان، سوریا، شمالي کوریا، ازبکستان، اریتریا، د مرکزی افریقای جمهوریت او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې خلک یې له سیاسي او مدني حقونو بے برخي او په تر ټولو بد وضعیت کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوڑه اون کهی ننگیار ناشنا
و گوری دون کو سلام ساکال خوبیا کابل سین خلو بودک دی او بی غرغری وی خو خدای دی وکی چې پسین کې پراته کثافات او پلاستیکونه هم ورسره یوسی کنه لکه د حکومت چې وخت تیر شو او کړي وادي یو هم پوره نکړه دغه غرغړې او شور او زوګ به هم خاریانو ته هیڅ ګټه ونه کی او یوازې څو ورځې به ورته پتموي لکه د حکومت ته چې د اداري فساد لمنځه وړلو لپاره پتمو د خبرونه په پیل کې مو د هیواد له یو مشهور چاپلوس تمګل خوش اخلاق سره مرکه درته کړی ده چې اورېدلې لګټ خالی نه دی.
کلمړی دې ځان اورېدونکو ته ور وپیژنې نو خوشاله پښو.
نومی تمګل خوش اخلاق دی او له وسایب سره کار کوم.
لسایب نه دی، مقصد څوک دی؟
لسایب نه مقصد هر صاحب دی، ځکه زه کولای شم په یو وخت له څو صاحبانو سره کار وکم. او
دا اوس له چا سره کار کوئ که مشخص کړئ؟
دا اوس له څو صاحبانو سره کار کوم نو یو تن نه دی چې مشخص یې کوم.
دا څنګه کیدی شي چې په یو وخت له څو کسانو سره کار وکړي په داسې حال کې چې د خلکو لپاره یو ځای هم کار نه پیدا کیږي؟
خلک یوازې د کار په تلاش کې وي او چې مقررم سي یوازې کار کوي، پلته له کار کولو نه بل هنر لري او نه بله هیله. له همدې امله خو یا هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي او یا که پیدا هم سي نو هماغه یو کار وي.
نو ته پرته له کار کولو بل څه هنر لرې چې په یو وخت څو ځایه کار کوي؟
د ما هنر دا دی چې کار کوونو نه مخکې د صاحب زړه لاسته راوړم او یوازې په لاسته راوړلو یې هم اکتفا نه کوم، بلکې کلک ساتم، داسې لکه څوک چې شیشه ای لوښی او یا هم خامګۍ ساتي. په همدومره احتیاط سره د صاحب زړه ساتم. د صاحبانو زړونه چې څومره کلک دي همدومره نازک هم دي، په ډېره وړه بې پرواهي او وړه ساوه ماتیږي، داسې ماتیږي چې بیا به ایس کلام جوړ نشي کړای. له همدې امله ډېر احتیاط او پام ورته پکار دی.
د صاحبانو د دغومره نازکو زړونو ساتل څه ګټه لري؟
لیونۍ کېږم، ډېرې ګټې لري چې یوه یې په یوه وخت څو ځایه کار کول دي.
نورې څه ګټې لري؟
بله ګټه یې دا ده چې یو ځل د زړه لاسته راوړو نو بیا کار مه کوه، بېغمه ګرځه او خپل ساعت تېروه. بله ګټه یې دا ده چې په خپله صاحب هڅه کوي نور کارونه درته پیدا کړي او په پښو دې ودروي.
او که چیرې داسې بدلون راشي چې صاحبان له کاره لرې شي بیا څه کوي؟
بیا هڅه کوم لکه پخوا مې چې کول، یعنې له نورو صاحبانو سره ځان نخلوم او د زړونو لاسته راوړلو هڅه یې کوم. او چې کله مې زړه لاسته راوړ په احتیاط او پام سره یې ساتنه کوم چې خدای مکه رزقه مات نسي.
او کله نویو صاحبانو سره له مخکې د تا غوندې خوش اخلاقه کسان وي او تا ته زړه درنه کي بیا څه کوې؟ ځکه چې د صاحبانو خام یوازې یو زړه وي چې یو کس یې لاسته راوړلی شي.
ته رښتیا وایې، خو صاحبان داسې نه دي لکه وفادارې معشوقې چې یوازې د یوه عاشق په فکر کې وي او یوازې په هماغه عاشق صبر وکړي. صاحبان داسې دي لکه ماشومان چې په یوه وخت د څو شیانو د اخیستلو هڅه کوي، همداسې په یوه وخت د څو څو تنو د لرلو شوق لري او غواړي دغه نازک زړه په یوه وخت څو څو تنه ورته وساتي. نو که نوي صاحبان له ځان سره زړه ساتونکي لري بیا هم د نورو د لرلو هڅه کوي، ځکه هغوی پویگی که یو لار او یا مرسو نوچه بل تیار و لاروی او نازک زده پس بکوانل ویگی
نو ده غزرون چه دول ساتی؟
پا خوش اخلاقی پا هو صاحب نه صاحب بندی پا لند منده او لند استریا بندی پا آها او هو بندی ده کورانی ده غرو پا صفاتی او ده دخمنانو پا غیباتی
اگه طول هنر امداده؟
نه دیر نوری خبری او دیر نور تو مارون هم شتا چه ده سایبانو ده دمو نازک و زرونو ساتن او پالن بگی
نو لدیس خاکاری چه هیچ کلم نبیکاره کیگی
نه نه آبدا نه
خوش اخلاق سایب اوران ده لدیس ایراده لاری
ده وقت او شرایطو وقتونو تو انتظار بازم وس وقت تیریگی او راتلون که تام خوش بینه ما زکه ده سایبانو ده زرونو ساتولو طول تو مارون هم ازدادی او داس وقتم تبا نرازی چه سایبان دی پکی نوی
لکاندیدانو ای کمپاین کون که دیر سرگردانو وارخطا دی چه کاندید بای لمرشی کنا دا هم دا غسی و کمپاین کون که لحال مو خبرو تا گورا تا بیاوای چه ارور می خسره ده دا غی خطوبو چه آغای و دریشی هم راو نلیگلا پا خدای چه زده دا پزای وای چه اوز خمی لس دانی ور ترا لیگلی وی
راو بلیگی ولی ور خطایی تو و دریگه چه کاندید کامیابیگی او کنا
کامیابیگی ننی هم در رای فیسدی دیره شوی و
نوزه که تا دو دیرشی راوڑی
ولی نوی میرا وڑی چه یو زلاغا کامیاب شی او دی ما دی مقرره ایلانو کی بیا چه ور واغندم او کتو وای چه زا پا اغو زلو درشوی که ورشا
پا زلو که ما ورزا لیگ او سلاو صبر وکا چه دی کامیابی او ناکامی آن خوی معلوم سی. اس خودی اپخوانه دریشی هم دیر نه دی زړی سوی
دازل وزیر کیګم ځان پوکا
ځه خدای دی وکی
نتایج اعلان کړل
هو کاندید صاحب دی 2% کم وړی وی
کنه وی چې هغه به ته زنګوم چې دریشیان راونی لیږي
تر اوسه خو لا ډیر رای پاتې دی دومره صبر خو وکړه چې ټول خو وش میرل شي
خزه کسړی ناکام شي ډیر پیسې را باندې وړي هر دریشی می چرا غوختی دا $2000 ډالر قیمت لري
نو تا ولی لاجل مخی پیشی غزوی درای ترو رستی و نتایج خو صبر وکا
هم دا تیرش پا کاندید سب طولو تا داد ورکر چلو طولو مخی دی
کم کاندید ویلی چلو نورو شاعت دی طول هم دا ویی که تقلوبی رای لرای او استل شی نو دای لوم رای دی
نا دا پا دیر باور سر اول چی تر نورو مخی دی
اوز خو آقا دی وروس دا اعلان سو
ورکوی درشی به نه راغواړم دومره لرم چې که بریالی شو په لومړیو څو ورځو کې واغوندم
می راغواړم دا دې څه راوړه
بوټونه نیکټایانې او کمیسونه دي
دومره ډیر دي څه کول
ولې وادې نه اورېدل چې کاندید جان 2% ډیرې رایې وړي دي چې دا نور ځانونه مړه هم کي اوس یې نشي پوره کولی
خواه دینو زبا چه در تا اوایم
لجرمانی زخم درشانم را اغوخده
او که بیایی درای و فیسدی کمشوه
کم دیشی خدای دی نکوی که ناکام شو پا خدای چه دغه ټول خیست شان خو پیتاوان کم لا پی دینو وحی
چیر تا تللیوی
لوی مارکر تا تللیوم او اغا درشه بوتان نکتایانی او نور شان می پنیم بای او پلورل خدای دی دای تباکی زخوی تبا تبا کرم چومر لا پی وحلی
آغا ملامت ندهی ملامت تی چه پردی شروعتا پیاز پا گنده گرزوی دو ورزی پا کمپاین که ورسره و گرزیدی دی سلامت وزارت خوبو ندیلی دل میراد شی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، حسین حکمت، موسکا احساس او ز صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.